درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ د خبر واترو پښتو خبرونه ده ز ایوب خاورین یم او نن د دې خبرونی کوربه یم درنیدونکو په ترکیه کې د اپوزیشن د مهم اپوزیشن ګوند مشر ویلی دی چې د 2014 کال له ناکامی کودتا وروسته په دغه هیواد کې د زرګونو قربانیانو غږ پورته کړی او ګمان کوم لاریون یې کړی دی. ګمان کوم چې دا لاریون همدا نن هم ادامه لري او نه پوهیږو چې تر کوم ځایه به یا تر څه وخته به نور روان وي. د جمهوریت غوښتونکو خلکو د ګوند مشر کمال قلیجدار اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د تګلارو په خلاف یو لاریون کې له مرکز انقرې نه د استانبول په لور د اعتراض په دود روان دی. قلیجدار اوغلو له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره د خپل اعتراض په 23مه ورځ مرکه وکړه. د عدالت لپاره لاریون تر کودتا وروسته له زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو په هدف پیل شوی و، خو د خبریالانو، علمي څیرو او کوردي سیاستوالو له نیولو سره سم یې لمنه پراخه سوه. په دې لاریون کې زرګونه خلک د قلیجدار اوغلو ملتیا کوي او دوی روان دي چې د کوم ځایه کوم لور ته روان دي، تر کوم ځای رسیږي. دا موضوع ده او تر څنګ یې موږ تاسې اورو. په تیرو څو کلونو کې، خو مشخصا په تیر یو کال رئیسی، د خصوصا د کودتا نه وروسته په رجب طیب اردوغان باندې دا تور لګول کېږي د نړیوالو بشري حقونو د ډلو له لوري، د ځینو حکومتي چارواکو لخوا، د اروپایي مشرانو لخوا، همداسې په امریکا کې ځینې غږونه داسې دي چې رجب طیب اردوغان د یو ډیموکراتیک ولسمشر پر ځای د یو دیکتاتور په څیر عمل کوي او زرګونه مخالفین یې په بندي کړي دي، بندیان کړي دي یا په جیل کې اچولي دي، او همداسې د مطبوعاتو ازادي تر پښو لاندې کړې ده، د خبریالانو غږ یې ډب کړی دی او نور هم په سیمه کې او په نړۍ کې یو د یکتازی په موږ تاسې یوه استلال رو یا خپل سری سیاست پر مخ وړي چې سیمه یې د سیمې د ثبات لپاره یو ګواښ بلل کېږي. نو ترکیه په کوم لور روانه ده او تر اوسه څه شوي دي، مخالفتونه څه دي، د ترکیې د اوسني حکومت هدف څه دی، څه غواړي، او په ترکیه کې وضعیت څه ډول دی، ملاتړ حکومت لري، مخالفین یې څه غوښتنې لري، او د حل لاره به د دې دپاره څه وي. په دې ټولو خبرو موضوع باندې د خبرو لپاره په ترکیه کې د یو خپلواکه ژورنالیست سره مرکه کوو، د هغه نه د سترګو لیدلی حال اخلو. خو تر هغې وړاندې یو راپور دلته چمتو کړی ده چې د ترکیې د ښوونځیو څخه، د لیسو څخه، د ډاروینیزم د تیوري یا د هغه د ساینس د دغې برخې د ایستلو په اړه ده چې نړیوالو دا د سیکولریزم څخه یو ګام شاته تګ بللی دی. نو پام وکړی اول دغه موضوع ته چې په نصاب کې ترکیې څه ډول څه بدلون راوستی دی، او وروسته به دغه نورو ټولو موضوعاتو باندې زموږ ستاسې به راته روښانه به سي، او بیا به خبرې ورباندې وکړو د خپلواک ژورنالیست ایمل جلال سره چې په انقره کې میشت دی. غوږ نیسو راپور ته.
لسو ته تلونکي ترکیې زده کوونکي به نور د داروین هغه تیوري نه زده کوي چې له مخې ټول ژوندي شیان یو ګډ نیکه لري. دغه مفکوره پر مځکه د ژوندي شیانو د څېړلو اساس تشکیلوي. د ترکیې حکومت د دغه پریکړې په تشریح کولو سره وایي چې زده کوونکي د اړتیا وړ هغه علمي او معلوماتي تجربه نه لري چې په دغه تیوري پوه شي.
موږ هڅه وکړه چې هغه موضوعات مربوطو تعلیمي کچو ته انتقال کړو چې د پوهې له سویې پورته دي، او یا مو هڅه وکړه چې ځینې لانجمن شیان د زده کوونکو له اجنډا نه لرې کړو.
ځینې منتقدین وایي چې د ترکیې ماشومان به اوس هغه زده کړه ونه کړي چې په نړۍ کې د سیالۍ کولو لپاره ورته اړتیا ده.
ترکیه د
ترکیه تعلیمي سیستم په اساسي علومو کې ډېر ضعیف دی. دغه زده کوونکي په کورنۍ او بهرنیو ازموینو کې په ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي کې ډېرې کمې نمرې اخلي. که موږ خپل راتلونکي نسل ته د ساینس او تکامل او داروین په اړه معلومات ورنکړو، نو موږ څرنګه استدلال کولی شو چې دغه هیواد په ساینسي لحاظ روشن فکره دی؟
نور منتقدین بیا وایي چې دا د جمهور رئیس اردوغان د هغه پلان یوه برخه ده چې په ترکی ټولنه کې اسلامي هویت شامل کړي. خو د کاتولیکي علماو په څیر دا دنیاتو ډېر اسلامي پوهان وایي چې اسلام او تکامل له یو بل سره په اسانه پاتې کېدلی شي.
که یو شی علمی حقیقت ولري، نو موږ نشو کولی چې په مقابل کې ودرېږو. که تکامل په طبیعت کې یو علمي حقیقت وي، نو هیڅوک د دې حقیقت مخه نشي نیولی. یوه دیني عقیده حقیقت له منځه وړلی نشي. علمي حقیقت د دیني حقیقت معنا لري. دوی د یو بل ضد نه دي.
دا شخړه د هغه باس یو نوی فصل دی چې په 1993 کې د ترکیې د جوړښت راهیسې روان دی. دا څرګنده نه ده چې ولسمشر اردوغان خپل هیواد کوم لوري ته بیایي، خو اوس یې یوازې زیان هغو ماشومانو ته رسیږي چې بیولوژي زده کوي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
درنو لیدونکو اوریدونکو، بخښنه غواړم، د تلویزیون لیدونکي، د رادیو اوریدونکي، تاسو ته بیا ښه راغلاست وایم. دا راپور مو اوریدو د داروین د تکامل نظریه، یا د تکاملي نظریه، چې ترکی د لیسو د کچپوري د نصاب څخه ایستل شوې ده، پخوا موجوده وه پکې. دا مو د بیلګې په توګه یو راپور نشر کړ، خو اصل پوښتنې به یا موضوع به راته جلال صاحب روښانهیي چې په ترکیه کې وضعیت کوم لور ته روان دی، او دا نړیوال فشارونه، نړیوال سیاست یې څه ډول دی، او دا نیوکې تر کومه ځایه رښتیا دي؟ جلال صاحب، تاسې ته ښه راغلاست وایم. تاسې په انقره کې میشت یاسته، یا زده کړې مو په ترکیه کې کړي دي، او خوشبختانه زموږ سره زموږ په ژبه په پښتو راسره خبرې کوي، نو ترکیه به موږ ته په پښتو راوپېژنې، د ترکیې اوسنی حال به راکړې. مهرباني وکړئ زموږ غږ اوریه، او بیا یو داسې عمومي موږ ته یو لږې راته روښانه کړئ چې په ترکیه کې دا د اپوزیسیون نیوکې، د نړیوالو بشري حقونو نیوکې څه دي، او د ترکیې حکومت څه ډول څه نظر لري د دوی په اړه؟
سلامونه او احترامات مې د امریکا غږ اوریدونکو ته وړاندې کوم، او خبري صاحب تاسو ته وړاندې کوم. په ترکیه کې د اوس مهال د اپوزیسیون د ګوند مشر د انقره نه د استانبول پورې، چې تقریبا شاوخوا 415 کیلومتره لار ده، د درویش ورځو لپاره یو لاریون پیل کړی وو، چې دا لاریون په اصل کې د هم په پارلمان کې د همدې ګوند د یو غړي د محاکمې پر اساس باندې پیل شوی دی، چې دغه کس چې قضایي مسؤلیت یې لري شوی دی، اوس د ترکی پولیسو لخوا نظارت ته اچول شوی دی، او د ترکیې د دولت پر وړاندې پر جاسوسۍ تورن دی. اصلي هدف یې دا دی، خو د دې لاریون شعار د عدالت تر عنوان لاندې دی، او غواړي چې د همدې عنوان لاندې د ترکیې د ټولو وګړو او د مدني ټولنې لپاره عدالت وغواړي.
یعنی د جلال صاحب، یعنی د یو شخص لپاره پیل شوی وو، خو بالاخره هغه د ټولو لپاره د عدالت یا انصاف د پر غوښتنې باندې پای ته رسیږي. همداسې وایستئ. او بل ماته لږ روښانه کړئ، د تاسو ویل چې د انقرې څخه تر استانبوله 4500 کیلومتره، دا ټوله لار دوی پیاده وږي په پښو مزل کوي؟
دغه لاریون تقریبا شاوخوا 40 ورځې وړاندې شروع شوی دی، چې 23 ورځې به دوام وکړي او 3 ورځې اخیری پاتې دي. او دغه د انقره شروع شوی دی، او په لوی لار باندې دغه شاوخوا 413 کیلومتره لار چې دغه پیاده وهل کیږي، او بل اخره په استانبول کې ورسته لاریون یا غټ لاریون چې په همدې اساس باندې ترتیب شوی دی، پاکه سره به پای ته ورسیږي. اصلي هدف عدالت دی. دغه
جلال صاحب، چونکی په موضوع ډیر روښانه ده، موږ په نن غواړو چې په کڅم په نیم ساعت کې خو موږ د ترکیه شناسان خو نه را چې جوړیږي، خو اقلا اغه د خبرونو باندې به بیا لدی ورسته پویږي چې چې ولول چې وینو، نو زه به پوښتنې ډېرې کوم، تاسو به موږ ته لنډ لنډ ځوابونه راکوئ. دغه لاریون د هغه کودتاچیانو سره څه اړیکه لري او که نه؟ دا خپل سری دی، دا د کودتیا هغه کودتاچ وسوه او بیا وځپل سوه، هغه هماغه خلک دي؟
نه خیر صاحب، نه ګوري، ترکیه کې د کودتاچیانو دغه هغه کسان چې ظاهرا اوس مزنونین دي او دوی ته په ترکیه کې د فتونه ګلن د ترهګری سازمان غړي وایي چې دا د ترکیه د حکومت رسمي اصطلاحات دي، دغه کسان په ټوله ترکیه کې یا دا د مخالفین د اپوزیسیون غړي وي او که د ترکیه په پارلمان کې د حکومت غړي وي، دا د ټولو په اساس باندې یعنی د ټولو په اجماع باندې دوی هغه کسان دي چې د وطن خاینین دي او په هیڅ وجه باندې نه غواړي چې دوی استازیتوب وکړي او نه پرې لازم کې دوی د اعمالو څخه نوم اخیستل کیږي او نه دوی په پلوي باندې کوم غوښتنه ترسره کیږي.
سم رابه شو دغه بلې نیوکې ته په جمهور رئیس اردوغان باندې چې کومه نیوکه د نړیوالو بشري حقوقو لوري کیږي او د ځینو حکومتونو لوري کیږي چې د یو دیموکراتیک بهیر لارې ټاکل شوی رئیس جمهور، خو عمل یې دیموکراتیک ډیر نه بلل کی. په ترکیه کې دغه 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 نظر څومره څرګند دی، څومره خلک حس کوي په ورځنیو چارو کې یا د حکومت په اعلانونو کې، په اعلامیو کې، په کارونو کې چې واقعا دغه حکومت د یو شخص په کنټرول کې ده او که نه هغه د حکومت ټول ارګانونه فعالیت لري خپل په خپل برخه کې.
ګوري خاوند صاحب، دغه د دیموکراسي تعریف خپل یو سیاسي تعریف دی، دا د غربي اروپا د لپاره جلا تعریف لري، د شرقي اروپا لپاره جلا تعریف لري او حتی دغه د ختیځ نړۍ لپاره
جلا تعریف لري. جلال صاحب، دا تاسو د اردوغان خبره وکړه، دا زما په یاد ده چې یو میاشت مخکې په اروپا کې هم دا خبره کړې وه.
زغوارم یو څه وایم، زغوارم په دې باره کې معلومات درکم.
او کله چې په دنیا وکه شي و نو د اردوغان وویل چې زموږ د دیموکراسي تعریف زموږ د لپاره زموږ د خپل ده، ام دا خبره تاسو کوي؟
نه خیر، زما حتما په دې برخه کې زه د حکومت سره یا د دوی سره همغږی نه یم. وختل مې دا وایم چې په ترکیه کې هغه کسان چې فعلاً د حکومت نه ملاتړ کوي دا د 50% زیات دی. هغه څه چې د حکومت په داخل کې د اردوغان د لاس آزاده کړی دی او په آزادانه توګه کولای شي چې دغه خپل دریس چې وس په اصطلاح یا کتازی بولي، په اروپا کې یا کتازی بولي، دغه دریس دلته په ترکیه کې چون ملاتړ لري، په ترکیه کې دا ځان ته کوم مشکل نه لري، ځکه اپوزیسیون هم دومره قوي نه دی چې د دوی په مقابل کې ودرېږي. او خپل هغه څه چې دوی په ترکیه کې کړی دي، مطلب مې دا د بیا رغونې د نیولې د اقتصاد د خوال نه نیولې ده، هغه هغه څه دي چې د ترکیه هیوادوالو لپاره په ترکیه کې د داخلي دیموکراسي یا شخصي ازادیو نه ډیر مهم دي، ځکه دوی دغه تیز چې هر څوک خپل دیموکراسي په خپل تعریف کوي په اسانه باندې کولای شي نړیوالو ته ووایي، ځکه تاسو کوم میکانیزم نشته چې د ترکیه د خلکو د خوا یا د مدني ټولنې د خوا پر دولت باندې یا پر اردوغان باندې فشار راوړي او داسې حل کړي، ځکه اکثره نیوکه چې د خارج نه کیږي په لوړ غږ کیږي خو په ترکیه کې د دې تاثیرات ډیر کم دي.
اردوغان صاحب، یو بخښنه غواړم جلال صاحب، د اردوغان چونکی دومره ډیر په دې مطبوعاتو کې یادی زموږ ډیر یاد کړی ده، د اردوغان دلته د امریکا سره د سفری وکړ په واشنگټن کې د جمهور رئیس ټرمپ سره ولیدل او داسې ښکاره سوه چې د دوی تر منځ یوازنۍ هغه ډیر جدي شي د پارسې راغلی و د کردانو ملاتړ و. په ترکیه کې دغه د کردانو موضوع حل کړی ده یا اوس هم همداسې پاته ده؟ د حکومت د دې موضوع سره څنګه چلند کوي؟
په ترکیه کې د ترامپ سره د اردوغان د لیدنې په دوو موضوع کې ولاړ وي، یو د کردانو مسله وه او یو په خپل امریکا کې چې دغه هغه کس چې دوی په کودتا په مشرۍ تورن کړی چې فتح الله ګلن نومېږي، په امریکا کې اوس فعلاً اقامت لري، د هغې د بیرته اعاده کولو په اړه باندې هم د امریکا سره دوی مخالفت درلود. د کردانو مسله په ترکیه کې داسې یو په اصطلاح زخمي ناسور دی چې هغه چې ترکیه دولت یې ترهګر بولي او دوی د پیکاکا د کوردستان د کوردانو د کارګر ګوند په نام باندې یادېږي او د 1900 او اتیایم کال راهیسې دوی وسلواله مبارزه لري. د دغې مسلې په باره کې اصلا په ترکیه کې دغه د چې دوی ترهګري پیښې بولي او د ترکیې په سویل ختیځ کې په هغه ولایاتو کې چې د کوردانو نفوس ډېر دی د سختو شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې غواړي چې د کوردانو لخوا تحرکات چې دي او دوی د جلاوطنۍ یعنی د جلاوالي په اساس باندې تفسیروي د دوی مخه ونیسي. خو کوردان په داخل کې په ترکیه کې د کوردانو دریز هغه دریز سره چې په خارج کې دی یا په اروپا کې خصوصا دی ډیر توپیر لري. دلته په مطبوعاتو کې دومره ازادي نشته چې دوی خپل هغه څه چې دوی غواړي په اسانۍ سره بیان کړي.
ښه اوس یعنی نشته بیا خو د بشري حقوقو ځینې نیوکې نو پر ځای دي. یوه پوښتنه درنه بل کوم بیا موږ بهرني سیاست ته ځو د خلکو پوښتنې هم اخلو چې ازادي د افغانستان وګړي لري د اردوغان په اړه باندې د ترکیې په اړه باندې یو پوښتنه دلته په واشنگتن ته نږدې چې ما دغه مرکز پرون ولید د جمعې پورز د ترکی د دیانت په نوم باندې دیانت سنټر د پروسه کال اردوغان افتتاح کو د اوباما په دې وروستیو وختونو کې دلته راغی او دا مرکز افتتاح کو $100 میلیونه ور باندې مصرف کړی دي. یو د ترکی لوی جماعت چې د موګتاس وینو د دې په نقشه باندې یو ورکه جماعت جوړ کړی ده. بیا ورسره څلور پنځه نور لوی تعمیرونه جوړ کړی دي چې دا یوازې یعنی یو خو جماعت ده، یو کلتوري مرکز ده، یو کتابخانه ده، یو ښوونځی ده، یو میمانخانه ده او همداسې ورزشي میدان ده. دا یو ډیر لوی سرمایه گذاري دلته کړی ده. د اسلام په دغه حکومت کې ترکیه واقعا د اسلامایزیشن یا د اسلام د ترکیې په حکومت کې هغه پخوانی اتاتورک چې کوم بنسټ یې و د سیکولاریزم یا د یو د ادیانو ازادي د مذهبونو ازادي او مذهب یا دین په حکومت کې نقش نه درلود، په دغه حکومت کې واقعا د اصلي تصویر مختراکیه ولې دا تعمیرات خو موږ دلته وینو چې حتی په واشنگتن کې $100 میلیونه ولګول او دا شی جوړ کړی ده.
و خو زه په زما په نظر تاسو سره فکر نیم دغه ډیره ساده دغه تاسو دغه تحلیل تاسو د نسبتا ساده تحلیل دی
دا د ترکیه چونکی موږ د خلکو لپاره موږ باید ساده تحلیل وکړو چې د خلکو ژبه باندې تاسو پوښتنه وکړو بیا ته موږ تراو
هغه تاسو دی تاسو مده چې د عدالت او پراختیا د ګون ایدئولوژي اسلامي ایدئولوژي ده. اسلامي دا په دې معنی نه ده چې دوی وغواړي چې دا په ترکیه کې دا د سیکولر رژیم ته تغییر ورکړي. اسلامي ایدئولوژي د ترکیې د جمهوریت د تاسیس نه وړاندې د عثماني امپراتورۍ د میراث د خپلولو په معنی ده. یعنی دا په دې معنی ده چې ترکیه غواړي دغه نوې بهرنی سیاست داسې عملي کړي چې د پخواني عثماني امپراتورۍ هغه برم شان او شوکت په یو شکل د اشکالو درته نړۍ ته وخایي او د دې ریفرنس یوازنی ریفرنس یا هغه څه چې دوی په لاس کې لري هغه اسلام دی او اسلامي کلتور دی. دغه په واشنگتن کې چې دغه د اسلامي کلتوري مرکز په اړه تاسو معلومات درکړل، دغه معلومات راکړل دغه نوی مرکز نه دی. په جرمني کې دوی ډیر فعال حضور لري، په بالکان هیوادونو کې دغه په ختیځ اروپا کې چې پخوا د عثماني امپراتورۍ یو برخه وه دوی دغه په دې برخه کې ډیر فعال حضور لري. د دې مطلب تبن چې ځینې اسلامي ارزښتونه لري خو تر ډیره حده د ترکیې د بهرني سیاست په برخه کې د عثماني امپراتورۍ د هغه شان او شوکت د بیرته راجوندي
کول او دې
دی
په دې وخت کې نو د دې د عثماني امپراتورۍ د شان او شوکت راجوندي کول او هڅه کوي. په دغه مرکز کې زه تاسو ته په خپل سترګو لیدل حال وایم چې د مسجد ته د جمعې د ورځې د خطبه او د ټول شاوخوا د دې د تعمیر د ډیزاین او د حتی طرز دی د خطبه دا د دې اکثریت نورو جماعتونو چې څومره مال دیلی او د عربو کلتور په کې ډیر واضح کاری یا او یا هم د پاکستان او هند دغه د جنوبی آسیا د دیوبند سیستم. مګر دلته پرون ما واقعاً ترکیه حس کوله، یعنی دغه جیب د امام یا د خطیب ننیولی تر تعمیر او تر د دوی تر در فرنګي ټول اړخونه پکډیر په نظر کې نیولی ول او د نو پدی هغه کی کله چې دوی دا هڅه پیل کړی دی تر واشنگټن پورې دا کارونه کوي، بیا د سعودي سره د دوی سیاست څنګه نن سبا اړیکې څنګه دي؟ دا یو د دې ځینې به موږ د بهرنی سیاست پیل کو د ترکیه او د سعودي
دغه دغه اساس خوري چې دغه تاسو چې څو ویل دغه د زمره د خبرو په شکل د اشکال ثابتوي. لکه هغه جمعه چې تا په واشنگټن کې د هغه ما څونه په وخت کې افتتاح کیده ما یو څونه ولې د ټول تماماً د عثماني امپراتورۍ د معماری سبک پر اساس باندې جوړ شوی دی او هغه منځونه چلته د دقیقې په ترکیه کې تقریبا دغه شی دی. نو دغه دغه هغه څه چې ما ویل تقریبا سره اړخ لګوي. مسله اوس همدغه مشکل چې فعلاً د عثماني امپراتورۍ په اړه بحث وکړو، سعودي عربستان سره دوی ظاهرا دغه عدالت او پراختیا د ګل حکومت یا د اردوان په مشرۍ باندې اوسنۍ حکومت نسبتا ښې اړیکې درلودې، خو تاسو پوهیږئ چې فعلاً د قطر په د خلیج په هیوادونو کې د قطر کړکیچ رامنځته شوی او ترکیه په ښکاره توګه د قطر نه ملاتړ کوي. حتی د دې کړکیچ نه دوه ورځې وروسته یې نوموړي هیواد ته سرتیري ولیږل او د یو تړون په اساس باندې هلته غواړي چې یوه نظامي هډه جوړه کړي. د اوس لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ باندې د بلاک سره د ترکیې اړیکې ډېرې ښې
په قطر کې د ترکیې ګټې چې شي دي چې دومره جدي ملاتړ یې کړی دی او داسې کلک قرباندي ولاړ دی؟
وګوره خاورین صاحب، دا د منځني ختیځ د سیاست پورې تقریبا اړه لري. دا په دې معنی چې په منځني ختیځ کې فعلاً د مسلمانو هیوادونو یا د اسلامي هیوادونو ترمنځ درې سیمه ییز ځواکونه دي چې یو یې سعودي عربستان دی، بل ایران دی او بل یې ترکیه ده. طبعا اسرائیل یو 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 سیمه ییز زبرځواک دی، خو چې په دې زمونږ د موضوع نه خارج یې پاغي بحث نه کوم. فعلاً دپاره دغه د ځواک موازنه چې په قطر کې په منځني ختیځ کې باید هغه د ځواک موازنه برابر شي، د قطر سره د ترکیې ودریدل دې هیواد ته د سیمه ییز سیاست له امله ځانګړی اهمیت لري. خو دا یو اهمیت نه دی، یو بل مهم اهمیت دا دی چې د اوس لپاره په ترکیه کې د قطري پانګوالو پانګه د بل هر هیواد په پرتله په دې وروستیو کلونو کې ډېره زیاته ده. یعنی قطریان اکثره پانګونه په ترکیه کې کوي او د ترکیې نه قطر ته هغه اموال چې د خوراکي مواد نه نیولې او نور صادرات دي په اسانۍ سره د ګمرک او مشکلات ورته نه لري. نو دغه د مالی اقتصادي برخه ځانګړی اهمیت لري د دې لپاره چې ترکیه د قطر نه ملاتړ وکړي.
بله جلال صاحب، درنو اوریدونکو، ایمل جلال صاحب د انقره څخه موږ ته د ترکیه حال راکوي. موږ پوښتنې کوو، تاسو هم پوښتنې کولی شئ د امریکا غږ خبرونه ته ټلیفون وکړی هم د اوس زنګونه راځي ډیر. جلال صاحب، تاسو غواګونی سید د پښتنو ته چې د ترکیه په اړه افغانان سره ول پښتنې لري، مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی د څوک یاست یا او خپلواک ژورنالیست په دقیقه؟
السلام علیکم.
مهرباني جعفری صاحب. مهرباني
جوړ فخر. محترم خاورین صاحب تاسو او جلال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیکه مستاسو.
بله مهرباني وکړئ پښتنه وکړي.
محترم خاورین صاحب، د جلال صاحب نوې لمړی پښتنه دا ده چې دا پتلا ګولن چې دی دا په ترکیه کې دا یو 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 ځانای شخص دی او یو تنظیم یا یو ورګان لري او بل دا کوم د پارلمان دغه چې وکیل چې په قضا کې د دې پر سر باندې کوم لاریون جوړ شوی دی، یعنی دا هم د تنظیم سره طلاو دري او ک د دا پتلا ګولن سره کې لري او بل دا اړین د خلکو غشتلی منل سوی د حکومت په وړاندې او کنه دي منل سوی دا یو پښتنه د محترم خاورین صاحب.
مننه جعفری صاحب، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه او دا ورسته در تجربه او فتح الله ګولان خام اسلامي تنظیم ځان بولی او ورسته بل پوښتنه اخلو. مهرباني وکړي د ټلیفون مهرباني وکړي د کوم ځای څخه څوک خبرې کوي او میلمه مو پوښتنه اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وایم امور کړو او دل کوته.
وعلیکم السلام. مهرباني نوم او ځای او پښتنه وکړی د موږ د ترکیه په اړه خبرې کوو.
نو وزن د ترکیه د اکر باندې پښتنه لرم د نوو سره د عزاز ابلی حکی عزاز ابلی خبره کوم. نو دا پښتنه و چې دا یو انساني ملک او دین حنیفی مذهب دلته اوس شریعت سته او کسی کولر دی او پر مذهب نه ولاړ دی او کومه خواه غالبه ده او شریعت کې سته که نهسته کې او مدرسې او داسې نور داسې اسلامي شیان
شریعت سته که نهسته ښه پوښتنه ده ډېره مننه کور ودان همدغسې ساده او بسیط پوښتنې موږ اورېدونکو سره کومک کوي بله پوښتنه اخلو د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی د څوک یاست یا او د امریکا غږ خپرونې ته موږ د ترکیې په اړه غږیږو پوښتنه وکړئ مهرباني
السلام علیکم خاورین صاحب
وعلیکم السلام
مرسان زرملوال ایم که سایبر پختونو خواه هاری پور نستش سره
دیتی او زرملوال سید هاری پور سخه میروانی پختن او کری
سلامون تاشتا و ایمان خودم و پول آوریدین کتوان کم دیمای اول دفتن داده دا چی داده دا اسم سیر رجب تو اردوغان سره دقا آم وگر یه سمرا یعنی مثلا یده سر و لار دیا و ترکیه که داغ مخالیب و وندو نسی داغ سو وندو
دینا منه نه یعنی ولسی محبوبیت خلری مگو تاسی وینو چون که رای واخیستلی خو دلیلی چه دا پا دیا بندی و مگو جلال سیب جواب راک جلال سیب دری دقیل رو دری پختنی وسوی فتولا گولان پا ترکیه که چوم را ملاتری لری او تنظیم لری او کنده یا شخص دی جعفری سیب پختنه
و
لند بعد طول درش درستانی جواب راکی
دا یو طریقت په یو حساب باندې یو طریقت دی چې په ساده ژبه درته بیان کوم یو غیر سیاسي طریقت دی چې په حکومت کې په غیر مستقیم ډول دوی خپل وفاداران درلودل او هغه وفاداران فعلا په همدې اساس باندې د ترکیې د حکومت لخوا برطرفه شوي دي دویمه پوښتنه فکر کوم په ترکیه کې د شریعت په باره کې وه د سیکولر نظام په باره کې وه د ترکیې اساسي قانون په 1923 کال کې په اساسي ډول باندې دغه د سیکولر نظام رواجول ومنل چې د دوی رسمي ایدئولوژي همدا ده اما د ترکیې تقریبا 90% نفوس مسلمانان دي په حنفي مذهب دي دینی عبادت دلته هیڅ مشکل نه لري ټول حتی خپل اوسنۍ حکومت په دینی لحاظ باندې هغه ټول
قضا کې پریکړه په شریعت کې که دوی مدني خپل قوانین لري
خپل مدني دوی د دغه مدني قانون هم په 1923 کال کې د سویس د هیواد د مدني قانون نقل دی چې په ماغه اساس باندې غیر شرعي یعنی سیکولر مدني قانون لري او اساس د سویس د هیواد مدني قانون دی
عموما د شریعت نه داسې خلک فکر کوي دا د سعودي شریعت چې لاس پرې کول او سانګسار او دا شیان په ترکیه کې شته
په هیڅ وجه دا مشر حتی هیڅ یو مدني پریکړه خصوصا د هغه قوانين چې د اشخاصو پورې اړه لري د مدني حقوقو پورې اړه لري په هیڅ ډول نه د قران کریم او د احادیثو پر اساس باندې بیان دي بلکې د دې اساس هغه مدني قانون دی چې فعلا په ترکیه کې نافذ دی
شنو دا بیا خو د افغانانو تخبل ډول ښکاری چې اردوغان ټول شریعت نافذ کړی دی
دا غټ دا یو پارادوکس دی متاسفانه چې د دې وخت کم دی چې د تشریح سره وکړي اردوغان په خپل شخصي ژوند کې د شه اردوغان ډیر دیندار مسلمان یو خو په دیني ژوند کې د مجبور دی چې د ترکیې د اساسي قانون نه ملاتړ
وکړي راځي دا خوستې پښتنه نظر ملوال سی وکړه نو د اردوغان د محبوبیت خلری ته چون کې رای اخلي د محبوبیت دلیل یو څه وایستی چې د خلک دوته رای کوم دلیل ورکوي د څه کارونه وکړل
اردوغان د محبوبیت دلیل د دې په ګوند کې د دې د ګوند د اقتدار ته رسیدو کې دلیل ور دی د 2002 کال کې اقتدار ته ورسید دا هغه وخت چې په ترکیه کې او هم په نړۍ کې د اقتصادي کړکیچونو وختونه او د دغه وخت نه د ترکی اقتصادي وضعیت ترننه پورې د 15 کلونو پورې د بيخي خشوي ده
اقتصاد یعنی از بیرته مو موضوع اقتصاد ته راځي کړه چې محبوبیت د اقتصاد د اقتصادي خکړې ده د خلکو د سترخوان ته ډوډۍ راوړي ده خلک ځنې خوشاله دي نو بیا کده نور سیاسي یار ډول پریکړه کوي خلک ملاتړ کوي چونکی
خلک فعلا د دې لپاره لګوري چې اردوغان څه کوي خلک داسې خپل ورځنی ژوند ته ګوري او اقتصاد ته ګوري او
خلکو اقتصاد په وجه باندې یعنی عمومي هغه اساسي دلیل اقتصاد خود ایمل جلال سی په ترکیه کې میشت افغان ژورنالیست خپلواک ژورنالیست کور موادان درنو اوریدونکو موږ نن ترکیه باندې عمومي پوښتنې وکړې ترکیه وضعیت به تعقیبوو تر بل خبرونې پورې مو په الله سپارم د اوس لپاره ماته خدای اجازه راکړي دا خدای پامانه.